السلام علیکم مشال ریڈیو تا ستړي مشورې دونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 بجې دي. په دې خبري سات کې موضوع فرخنداسه در کړې کوم. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا او د افغانستان په اړه ریپورتونه راوړې دي، خو لومړی ورسو خبرونه تا وړاندې کوم کې پامیر ساحل دی.
د پاکستان وفاقي ائتلافي حکومت نن قومي اسمبلی ته د راتلونکو مالی کال بودیجه وړاندې کوي. په کراچۍ کې د بلوچستانو د حقونو دوو سازمانونو په مظاهره کې د حکومت د ورکو بلوچستانو د مندلو غوښتنه کړې ده، او د فرانسې چارواکي وایي چې پر ماشومانو یې د چړو د پرونی برید په تړاو یو شامه وګړه نیولې ده. بشپړ خبرونه. د پاکستان وفاقي ائتلافي حکومت نن په داسې حال کې قومي اسمبلی ته د راتلونکو مالی کال بودیجه وړاندې کوي چې د هغه هیواد اقتصاد له لویو ستونزو سره مخامخ دی. د قومي اسمبلی پر وپاڼه په بیان کې راغلي دي چې نننۍ غونډه د پېښور پر وخت د مازیګر پر 4 بجو پیلېږي. پرون د مالی وزیر اسحاق ډار په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د روان مالی کال اقتصادي رپورټ وړاندې کړ. د پاکستان دولتي راډیو وایي چې د هغه هیواد اقتصاد په 2022-23 زیږیز مالی کال کې یوازې 0.9% وده کړي، او په دې توګه حکومت د 15% ټاکلي هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. د اقتصادي ودې د کمیدو یو لوی لامل د صنعتي څانګې کمزوري کېدل دي. د اقتصادي رپورټ له مخې په روان کال کې د پاکستان د صنعت وده منفي وه او رفتار یې 3% کم شو. له دې پرته حکومت د افراط زر یا انفلیشن د سطحې په ټیټولو هم نه دی توانېدلی، او په ختمیدونکي مالي کال کې د انفلیشن سطح 28.2% وه. د افراط زر له لوړېدو سره د روپۍ ارزښت خورا کم شوی او ګراني زیاته شوې ده. اسحاق ډار البته وایي چې حکومت د روان مالي کال په لومړیو 10 میاشتو کې څه باندې 15,600 ارب روپۍ مالیه ټوله کړه، چې دا د تیر مالي کال د همدې مودې پرتله 1,000 ارب روپۍ زیات ټیکس دی. د ورکو بلوچستان د مندلو هڅه کوونکی سازمان وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز د او د بلوچ یک جهته کمیټې مشرانو، فعالانو او د ورکو کسانو د کورنۍ غړو په کراچۍ کې مظاهره کړې ده. دوی پرونی مظاهره د بلوچ زده کوونکو د سازمان د یو مشر ظاهر مجید بلوچ د ورکېدو 4 کلونو په اوبخې ذاکر مجید بلوچ د ورکېدو 4 کلونو پوره کېدو په مناسبت وکړه. د ورکو بلوچانو د موندلو هڅه کوونکي سازمان یوې مخکښې غړې سمیدین بلوچ مشال راډیو ته وویل چې له حکومت غوښتنه کوي چې ټول ورک بلوچان پیدا کړي.
جتنے بھی لاپتا افراد کے لوائقین ہیں
دعوی دلته چې سمره لا درک کسانو خپلوان دي، د دوی ټول غوښتنه دادا چې د ذاکر مجید بلوچ ترڅنګ ټول لا درک خلک ته رخ کړه کړل شي، او که هغوی په سو جرمونو کې ککړ وي نو باید چې عدالتونو ته دي وړاندې کړل شي.
بلوچ زیاته کړه چې په بلوچستان کې د خلکو د ورکېدو عمل لا هم دوام لري. د بلوچانو د حقونو سازمانونه او فعالان تور پورې کوي چې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې خلک ورکوي، خو پوځ دا تور ناسم بولي او وایي ځینې کسان چې ورک بلل کېږي له ناقانونه وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. البته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیر کال د ورکو بلوچانو د مسالې د هواري ژمنه کړې وه. له دې پرته له 2011 زیږیز کال راهیسې په پاکستان کې یو سرکاري کمیشن هم فعال دی چې وایي په 13 کلونو کې د د پاسه 6000 ورکو کسانو قضیه هواری کړی دی. د افغانستان په بدخشان ولایت کې په پرونی 14 کې د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه زدو نقیز راپورونه دي. په سیمه کې د یوې سرچینې بیګا مشال راډیو ته ویل چې د فیض آباد په جماعت کې د طالبانو د حکومت د سرپرست والی نثار احمد احمدی د فاتحې پر مهال په 14 کې د وژل شوی شمیر 19 تر رسیدلی او 13 تنه ژوبل دي. د سرچینې په خبره په وژل شویو کې د طالبانو د حکومت قمندانان، دینی عالمان او پخواني جهادي کسان شامل دي، خو په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتي او فرهنګي چارو رئیس معیز الدین احمدی د وژل شویو شمیر 14 ښیي. د 14 ذمہواري چا نه ده منلې. البته د جون پر 6 پر نثار احمد احمدی د موټر بم ځانمرګي برید ذمہواری د اسلامي دولت یا داعش ډلې خراسان څنګه منلې وه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تھامس ویسټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر او ایران په جلا جلا بیانونو کې په جمعات کې پرونی چاودنه غندلې ده. د فرانسې چارواکي وایي د هیواد په غرییز وړو کې خار اینیسه کې یو سړی د چړو په گزارونو 4 ماشومان او 2 متقاعد کسان ژوبل کړي دي. د چارواکو په خبره 2 ماشومان او 1 سړی په روغتون کې بستر دي او مرګونی ټپي دي، خو نور کسان سخت ژوبل نه دي. وزیر اعظم الیزابت بورن ویلی دی چې گرفتار مشکوک بریدګر یو دیرش کلن شامای وګړی دی چې لس کاله مخکې په سویډن کې پناه اخیستې وه. د کورنیو چارو وزیر وایي فرانسې روانه میاشت د هغه کس د پناه غوښتنلیک رد کړی و او ځایي څارنوال ویلی دی چې د پرونی برید محرک ترهګري نه برېښي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار پامیر ساحل نوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویبپاڼه مشال ریډیو هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري د پاکستان حکومت نن کامی سملې ته د نوي مالی کال بجټ وړاندې کوي. د پېښور یو شمېر اوسیدونکو وایي حکومت دې د ګرانۍ کمولو ته پام وکړي.
دا ګرانې زه هم ښه خبره کوم کولای زم چې روان به چې په ځای ورشي چې ارزانې لګیرا شي.
د بلوچستان د حقوقو سازمانونو د پاکستان پر حکومت ټینګار کړی چې ټول ورک بلوچستان دی پیدا کړی. په پاکستان کې دا تاثر عام دی چې ځینو پوځي چارواکو په تیرو کلونو کې د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره مرسته کړې وه. په دغه اړه څېړونکي وایي
پاکستان کی فوج نے ریاست کے قبضے کے لیے بہت سارے پروجیکٹ چلائے. جیل میں برتن ہوئے کوئی فوج کا سربراہ تھوڑی ہوا.
او د حکومت فعالان وای په تورخم کې زرګونه ماشومان هر ورځ سخت کارونه کوي او ژوند یې له یو شمیر خطرونو سره مخامخ کی.
دوی د لاریو په ټیرونو کې د لاریو په ټول بکسونو کې لاندې خوا په لاریو کې ګنډي غوټي د وړو راوړو کوشش کوي.
له مشال سره اوسه تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو. د پاکستان د مالی وزیر ویلی دی چې په روان مالی کال کې د هغه هیواد د اقتصادي ودې رفتار کم شوی دی چې په دې توګه حکومت 15% هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. اسحاق ډار پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته اقتصادي رپورټ وړاندې کړ چې پکې راغلی دی چې په ختمیدونکي مالی کال کې د هیواد صنعتي څانګه له تاوان سره مخامخ وه او د ودې رفتار یې 3% کم یا ورو شو. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې ټاکل شوی حکومت نن مازیګر کامی سملې ته د جولای له لومړۍ نیټې څخه د پیلېدونکي نوي مالی کال بجټ وړاندې کړي. په همدې حال کې د شماریاتو ادارې ویلي دي چې په پاکستان کې د لوړ افراطي زر یا انفلیشن له کبله ګراني خورا زیاته شوې او د خلکو د شیانو اخیستو ځواک هم کم شوی دی. د پېښور یو شمېر اوسیدونکو وایي ګراني ژوند سخت کړی دی. حکومت په بجټ کې د خوړو د بیو کمولو ته پام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د وسیم سجاد نه.
د پاکستان بیورو اف سټټیسټیک تر مخه په ملک کې د ګرانۍ شرح قابو 8% ته رسیدلې ده. د ګرانۍ له وجې په پېښور کې واړه کاروبار کوونکي پریشانه دي او هیله من دي چې په بجټ کې به د خوراکي توکو په قیمتونو کې کمی وکړی شي. د کال 2023 بجټ په قومي اسمبلی کې د جون په 9 وړاندې کیږي چې پکې د ځینو نورو ټیکسونو لګولو پیشکش شوی دی. په ملک کې د خلکو د شیانو اخستلو توان ورځ تر بله په کمیدو دی او د پاکستان بیورو اف سټټیسټیک تر مخه د خلکو د سودا اخستلو د توان شرح 6.15% ده، کومه چې په جنوبي ایشیایي ملکونو کې تر ټولو کم ګڼل شي.
زمانو محمد حنزله دی. مخکې چې با زمنګ کم جون هغه ډیر آسان او زمنګ چې کم د اسټل خرچې دی او د غرنګ د روټۍ دی زمنګ باندې ډیر اثر پریوته دی. مخکې بچ زمنګ د روټۍ د کانی خرچې راتله نو 2.5 تقریبا 300 براتله اوس 800 900 د خرچې رسیدلې او د غرنګ د اسټل چې کم پی دی فیس مطلب هغه هم سی واشه ورې. مخکې چې با 5000 اغست اوس 10000 اخلي.
ما نوم ارشاد دی او دا ګرانۍ زه هم ښه خوراک کم کړی دی. بس چې نو کوم درې وټې اوسي ونیمه دونه خوراک کم کړی. بس ګرانۍ دغه حالات اوسي هم چې روان به کې داسې کار وشي چې هغه ارزانۍ لګی راشي.
دا به داسې حال کې دا چې پاکستان د بین الاقوامي مالی ادارې IMF سره د قرض اخیستلو په خبرو بوخت دی او په حکومت ته مخالفه ګوندونو لخوا نیوکې کیږي چې دوی په قرض اخیستلو کې ناکام دي. خو حکومت دغه تورونه ردوي او وایي چې د IMF سره به ډیل ډیر ضرور شي. په پاکستان کې د ګرانۍ په حق لا په پیښور کې میش صحافي او شنون کې لحاظ لی وایي
ګوري چې موږ وګورو د اقتصادي سروې رپورت ته نو په پاکستان کې دی وخت کې لوی سنتونه چې کوم تیر کال تقریبا صدبره لس فیصد سیوا شویو هغه په دې سروي رپورت تر مخه 8% د هغې د ترقې رفتار کم شوی دی. معاشره همیشه غریب هم نه چلی او مالدار هم نه چلی، د معاشره د ترقې رفتار د مډل کلاسي، او د بده مرغه د تیرو 15-16 کالو کې دغه مډل کلاس، لوور مډل کلاس او لوور مډل کلاس د پاورټي لاین نه هم لاندې شوی دی. د دې وجې نه قوت خرید د خلکو کم شوی دی، او د هغې په وجه باندې واړه صنعتونه د هغوی رفتار چې کم دی هغه د وړاندې کېدو په ځای باندې نور هم کم شوی دی. دې وخت کې په خیبر پختونخوا کې د تاجرانو د مختلفو تنظیمونو تر مخه پرله پسې کاروبارونه بندیږي، څوک نوی کاروبار کولو ته تیار نه دي. د دې وجنا د هغې سره په وړو کې کچ باندې دا صنعتونه چې بندیږي، نو د هغې سره بیروزګاری شره هم د هغې ظفر راځي، او ورسره د عام سړي ژوند هم چې کم دی تنګیږي.
پاکستان د خزانې وزیر ساقدار څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې ویلي وو چې پاکستان د مالي مشکلاتو سره مخ دی، خو حکومت کوشش کوي چې عوامو ته اسانتیاوې ورکړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، ټاکل شوی د پاکستان وفاقي حکومت نن کامی سملی ته د 2023 او 2024 مالی کال بجټ وړاندې کړی. په دې اړه تاسو یو رپورت هم واورید. تر دې وروسته به د هغه هیواد صوبایي سملی د جولای لومړۍ څخه د پیلیدونکو مالی کال بجټ وړاندې کوي. په همدې حال کې د بلوچستان حکومت ویل دي چې که وفاق ورته د خپلې برخې پیسې ورنکړي، نو د پرمختیايي چارو بجټ په جوړولو کې به له مشکلاتو سره مخامخ شي. په دې ترڅ کې د جون پر اتمه د صوبې د مالی وزیر زمرک خان اچکزي په مشرۍ یوه غونډه شوې چې په اړه یې تفصیل د مشال لیډو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره د کلیزي بودیجې یا بجټ په اړه یو مشاورتي غونډه د صوبایي وزیر خزانه زمرک خان اڅکزي په مشرتابه کې په کوټه کې وسوه. په کوم کې چې د بلوچستان اسمبلی د غړو ترڅنګ اقتصاد پوهانو هم په ګڼ شمېر کې ګډون درلود، پر دې مهال د غونډې پر خوالو اله څرګنده کړه چې د بلوچستان حکومت به د راتلونکي کال لپاره یو داسې بجټ وړاندې کړي چې هغه به د ولس په ګټه وي. په دې اړه په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف سره تړاو لرونکي د جمعیت العلماء اسلام غړي اصغر ترین و مشال ریډیو ته وویل که وفاق د بلوچستان سره د بجټ په جوړولو کې مالک کوم وکړي، نو بیا صوبایي حکومت کولای سي چې د ولس لپاره د پرمختیا ډېری او ښې پروژې جوړ کړي.
بلوچستان چې کم دی دا تقریبا 45-40% آف پاکستان، تقریبا ته به دا ووایه چې نیم پاکستان چې دی هغه بلوچستان. د بلوچستان بجټ چې کم دی دا په انحصارکي پر فیډرل باندې، که فیډرل د موږ سره تعاون وکړي نو زموږ چې کم باقاعدات دي، چې کم زموږ ډیوز دي په مختلف مد کې په مختلف ډپارټمنټ په ذریعه باندې، چې هغه موږ سره لاو سي یا د ان اف سي چې کم ایوارډ دي هغه مطابق مستقل شډول مده پیمنټ وشي، نو بیا د دې بجټ فائدہ ستا بیا عوام ترلیف رسیږي. کنه بلوچستان خو ته خبره په دې کې تقریبا 35-38% بجټ کم دا ډیولپمنٹ دی، باقی نان ډیولپمنٹ تنخواہ دی، نور دا سرکار کم ایکسپینڈیچر دی. هغه دی زموږ دونه وسیتر ایریا دا د یو کنسلټ بل کنسلټ زو اوم دا 3 کیلومتر 4 کیلومتر ما بین کې دی.
بل خو دا بلوچستان حکومت یو ځل بیا ویلی دی که وفاق د نېشنل فینانس کمیشن یا د پیسو د کامی صندوق څخه و بلوچستان ته د خپل ایسه پورا ونده ورکړي، نو بیا دوی توانیدلی سي چې د صوبې د اولس د پرمختیا لپاره ښه بجټ وړاندې کړي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د خزانې صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي و مشال ریډیو ته وویل چې د بده مرغه وفاقي حکومت د بلوچستان لپاره اعلانونه کوي لیکن پر هغه عمل نه کیږي.
زموږ دارومدار چې دی هغه پر وفاق باندې دی، یو وفاق چې کله زموږ باندې پیسې ودري نو زموږ قد سکیمات متاثر کیږي، او هغه زیات نقصان چې دی هغه ډیولپمنٹ سکیمات دی. نن ډیولپمنٹ کې نمبر تنخواه درولای شو، نمبر پینشن درولای شو، نمبر نور داسې اخراجات چې حکومت لکه کمی ډپارټمنټ چې چاته د تیلو ضرورت دی، چاته د مشینری ضرورت ته چار ډپارټمنټ چری هغه متاثر کیږي د خدای نه خاصه یو سیلاب راځي یو زلزلہ راځي خدای جن کوي په هغه کې چری په ایمرجنسی کې موږ سره پیسې پرتی نو موږ ورکو کارم سره نه نو بیا موږ چې ورکو نو هغه چې د ډیولپمنټ سکیمات دي کوم موږ سره کیاتې سکیمات یې هغه متاثر کیږي
د صوبای چارواکو په وینا چې وفاقي حکومت د ژمنې سره سم تیر کال و بلوچستان ته په ان اف سی ایوارډ کې 400 ارب روپۍ ندی ورکړي دا ډول تیر کال د جون جولای په میاشت کې د بارانو وروسته وزیر اعظم شهباز شریف د صوبې د سیلاب ځپلو خلکو لپاره د 10 ارب روپۍ ورکولو اعلان کړی و خو پر هغه باندې د صوبایي حکومت په خبره تر اوسه عمل نه دی سوی د دې سره سره په یاده غونډه کې زیاته سوې ده چې د سوی ګیس په څنګ کې د پاکستان پټرولیم لمیټډ یا پی پی ایل باندې د بلوچستان 55 ارب روپۍ بقایا جات هم ندی ادا سوی د جون په شپږمه نیټه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرتابه کې د قومي اقتصادي کونسل غونډه په اسلام آباد کې رابلل سوې وه په کوم کې چې د راتلونکي کال لپاره په بجټ کې د 4 وړ صوبو د پرمختیا د پروژو جاج اخیستل سوی دی او په نتیجه کې به د اسلام آباد په خبره وفاقي وزیر خزانه اساق ډار د جون په 9 نیټه په اسلام آباد کې د راتلونکي کال لپاره بجټ وړاندې کړی خو د بلوچستان حکومت د قومي اقتصادي کونسل په یاد غونډه کې نه هوازي د ګډون نه کولو اعلان وکړی بلکې د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو ته اجازه بغیر په دې غونډه کې د ګډون کول په تور کې د ترقی او منصوبه بندي سینیر صوبای وزیر نور محمد دومړی هم 13 ورځې د وزارت څخه لیرې کړی که څه هم د بلوچستان د حکومت پر دې اوسنی احتجاج باندې د وفاق له لورې تر دمګړې پورې څه نه دي ویل شوي خو د روان کال د جون په میاشت کې د خزانه وفاقي وزیر اساق ډار د بلوچستان سره اړه لرونکي د سینټ د چیرمین صادق سنجرانی سره د لیدو کتو پر مهال تسلی ورکړې وه چې د راتلونکي کال په بجټ یا بودیجه کې به وفاقي حکومت د بلوچستان مالي اړتیاوې په ښه توګه په پام کې ونیسي
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
اوریدونکو د ورکو بلوچستان د مندلو هڅې کوونکې سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز او د بلوچ یاهتی کمیټې غړو فعالانو په کراچۍ کې مظاهره کړې او د خبريالانو مرکز مخې ته د نخوړو احتجاج هم کړی دی دوی پرونی مظاهره د بلوچ زده کوونکو سازمان د یو مشر زاکر مجید بلوچ ته ورکېدو 14 کاله پوره کېدو په مناسبت کړې غوښتنې وکړه چې حکومت د نوموړي تر څنګ ټول ورک بلوچان پیدا کړي مظاهره چانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې چې اوس هم د بلوچانو ورکولو عمل روان دی د بلوچانو د حقوقو سازمانونو فعالان د خلکو ورکولو تور د پاکستان پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کوي خو په وس دا تور ناسم بولی وای ځینې کسان چې ورک بلل کیږي له وسوالو ډلو سره یو ځای شوي دي البته وزیر اعظم شهباز شریف تیر کال ژمنه کړې وه چې د ورکو بلوچانو د مسلې د هواري هڅه به کوي نور تفصیل د نیاز علي په دې رپورت کې
د جون په اتمه په کراچۍ کې د لادرکا بلوچستانو کورنو احتجاجي لاریون کړي او بیا د پریس کلب نه بهر د نخړو احتجاجي کیمپ هم پیل کړي دي دا لاریون او د نخړو احتجاجي کیمپ د لادرکا بلوچستانو لپاره کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسن او بلوچ یکجهتی کمیټي تابعه کړي په احتجاجي کیمپ کې ناس د بلوچ یکجهتی کمیټي غړي عبدالوهاب بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
8 جون 2009 کو جو ہے ذاکر مجید کو مستنگ سے جو ہے
دیوای چې د جون په اتمه کال 2009 کې ذاکر مجید بلوچ د مستون څخه لادرکه کړي شوی وو نن 14 کاله پوره شول عدالت هم کچاته د عمر بند سزا ورکړي نو هغه هم سوال لس کالو کې پوره کیږي خو زمنګ لا درک خلق لا رکتی دا یوازې د ذاکر مجید په خنه ده دا ډول په لسکونو پیخې دي چې کورنۍ ته دا معلومه نه ده چې خپلوانی په کوم ځای کې او په څه حال کې دي عبدالوهاب بلوچ زیاته کړي چې د بشري حقوقو ټولو نړیوالو ادارو په خصوصي توګه د ملګرو ملتونو بشري حقوقو کونسل د ذاکر مجید بلوچ قضیه په اړوند خپل بیانونه هم جاری کړي خود د نړیوالو ادارو ویناګانې هم د پاکستان په واکمنو هیڅ اثر نه لري د نوموړي په وینا چې زمونږ غوښتنه دا ده چې د لادرک کسانو کورنۍ ته د دومره معلومات خو ورکړی شي چې هغوی ژوندي دي او که نه د یادې مظاهرې په وخت بیا د لادرکه ډاکټر دین محمد بلوچ لور او د وایس پار بلوچ مسنګ پرسن سازمان غړي سیم دین بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې روس تر بلې په بلوچستان کې د لادرک خلکو شمیر زیاتیږي چې لس تنه راخوشي کیږي نو د پنځه لسونه تر شلو پورې نور پورته کیږي
اتنے بھی لاپتہ افراد کے لوائی کی نئے ہم سب کا یہی مطالبہ ہے کہ
دعوائی دلتا چی سمرا لادرک کسانو خپلوان دی ددوی ٹول غوختن دادا چی دا ذاکر مجید بلوچ ترسنگ ٹول لادرک خلق تی رخ کڑا کرل چی اکو حقوی پس جرمنو کی ککڑوی نو باید چی عدالتونو تا دی اڑان دی کرل چی زمانگ جن پسڑکونو و احتجاجونو کی تیر شل خپلوان ملا رک دی زمانگ درد او کڑاو دیر زیاد شوی او دا بیان کول ور هم ندی
لہذا ہماری درد ہماری تکلیف بہت زیادہ ہے ناقابل بیان ہے
سیم دین بلوچ زیاده کړي چې زما پلار هم نږدې سوال لس کال وړاندې هم د جون په میاشت کې کال 2009 کې د کوټې د یو سرکاري روغتون څخه په جبري توګه تختولې شوی وو او تر نن ورځې لا درک دي د لا درک بلوچستان خپلوانو لدې وړاندې هم د کراچي ترڅنګ په کوټه اسلام آباد کې څو ځله احتجاجي مظاهره کړې دي د بشري حقوقو او بلوچستان د حقوقو سازمانونو د خلکو د روکولو تور د پاکستان په فوز پوری کوي خو د پاکستان فوز وار په وایر دا تورونه رد کړي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پروس کال د ستمبر په 9 نیټه ویلی وو چې د روکو کسانو د خوشی کولو او د هغوی د قضیو څېړلو ټولې ممکنې هڅې بکوي د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې اسلام آباد های کورټ د بلوچ د کوونکو په غوښتنه کمیشن هم جوړ کړی وو یاد کمیشن اسلام آباد های کورټ ته خپلې سپارښتنې په راپور کې وړاندې کړې دي او بیا په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندلې لپاره د 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی یاد کمیشن تیر کال 2022 په دسمبر کې په خپل یو راپور کې ویلی وو چې د یادې نیټې پورې د لادرک 9133 کسانو قضیه ثبت شوی وي چې په کې شپږ زره قضیه هوارې کړې شوی هم دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
تاندې هیلې
تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره سړی په یاد وبه او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د پل پینټینګ کې د سوشل ایشوز باندې کار کوي
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو پر روان یو سات کې تاسو لپاره د شمالي وزیرستان د هغو کډوالو په اړه باندې هم ریپورت لرو چې غواړي خپل سیمو ته زر تر زرستان شي د دې سره سره پر زیرو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی ورزو یوې بلې موضوع ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د یو شمیر تورونو پر اساس مقدمه دایر شوې دي چې هغه سیاسي بولی په پاکستان کې یو عام تاثر دا هم دی چې د هغه هیواد پوځي چارواکو په تیرو کلونو کې ورسره په سیاسي ځواکمنتیا کې مرسته کړی و. د پاوس پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا د تیر کال په نومبر کې د دندې تر پای وروسته ویلی وو چې د په سیاسي چارو کې د پاوس مداخلت ختم کړي. پښتنه دا ده چې کواکي پوځي چارواکو په سیاسي ډول د عمران خان په ځواکمنتیا کې رول لوبولی دی، نو پر ضد یې قانوني اقدامات ولې نه کیږي؟ په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومن اورو.
که څه هم د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي چې د شاوخوا ویش کالو په مبارزه یې ګوند دومره لوړ مقام تر رسولی او د 2013 کال په انتخاباتو کې ورسره پوځ مرسته نه ده کړې، خو د مخالفه سیاسي ګوندونه وایي چې د عمران خان تر شا د پوځ لاس وو. دوی دا تور لګوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشرانو او ځنې نورو پوځي چارواکو د پاکستان تحریک انصاف په جوړولو او په اولس کې د عمران خان په مقبولولو کې مهم رول لوبولی دی. د پاکستان مسلم لیگ نن مخکخه محمد زبیر د پاکستان یو ټی بی ای آر وای سره په مرکه کې وای په 2011 کال د لاهور مینار پاکستان سره د عمران خان نر لومبی غټي جلسې لپاره کمپاین د هغه وخت د ISI د مشر جنرال شجاع پاشا په امر شوی وو. اکتوبر 30 کا جو جلسہ ہوا تھا فیمس جلسہ نمو وای د 1 اکتوبر چې کومه مشهور جلسہ شوی و، نو د دې د ملاتړ لپاره شجاع پاشا ټول پاکستان کې ګرځیدل وو او د بهر چاته ویل چې د پی ټی آی ملاتړ بکوي
کې اپ سب لوگ پی ټی آی کو سپورٹ کریں.
بلخوا پوز هم منی چې په تیر وختونو کې یې په سیاست کې رول پاتې شبه، خو لکل نه چې عمران خان د عدم اعتماد تحریک په وسیله د وزیر اعظم له څوکۍ لرې کړل شبه، نو وای چې اوس به تر پدی پښتنه دادا کدا وخت د مختلفو تورونو پر بنیاد د عمران خان پر ضد څه باندې یو نیم سل مقدمې جوړې دي، نو د هغو پوځي چارواکو پر ضد مقدمې ولې نه جوړیږي چې پرې د تحریک انصاف جوړولو او د 2013 کال په انتخاباتو کې د عمران خان په ملاتړ د درغلیو کولو تورونه دي؟ د دې په ځواب کې د کراچۍ پوهنتون استاد توصیف احمد وای دا ځکه چې پوځي اداره طاقتور ده.
پاکستان کی فوج نے ریاست پر قبضے کے لیے بہت سارے پروجیکٹ چلائے.
د پاکستان فوج پر ریاست قبضے لپاره ډېری پروژې تر سره کړې دي چې عمران خان یې ورستۍ هغه ده، او چې پوځ څومره سیاستوالان اقتدار ته رسولي نو هم د پوځ ورسره په اخره کې جګړه راغلې ده. البته دا ده چې سیاستوالان بیا له بندیزونو او نورو سزاګانو سره مخامخ شوي، خو پوځي چارواکو ته چا هیڅ نه دی ویلي. اکثر وزیر اعظمان لخپل څوکۍ ګوخه شوی، خو د پوځ مشر نه دی لری کړل شوی.
توصیف احمد د جون په اتمه مشال ډیو ته ویل که څه هم پوځي چارواکو ته د جمهوری حکومتونو په لنګولو یا سیاست کې په مداخله کولو سزا نه دی ورکړل شوی او نه به ورکړل شي، خو د په خبره د پخوا په برعکس اوس خلک په ډاګه پر هغو پوځي جنرالانو نیوکه کوي چې په سیاست کې د مداخله تورنه پرې لګیدلې دي. نو موړ وای د دې وجه دا ده چې عمران خان سره د پاکستان اشرافیه یا ایلیټ کلاس یو برخه ولاړه ده.
دفعہ کا معاملہ زیادہ سیریس ہے کیونکہ عمران خان پنجابی ایلیٹ کی نمائندہ.
دا ځل معاملہ ډیر جدی ده ځکه چې عمران خان د پنجاب د اشرافیه استازي توپ کوي، نو په لوړ پوړی یا ایلیټ طبقه کې د ننه اختلافات پیدا شوی دي. نو دغه وجه ده چې د پوز د پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید نوم په بیا بیا مخې ته راځي.
یہی وجہ ہے کہ اب جنرل باجوا کا اور جنرل حمید کا نام بار بار آ رہا ہے.
ملخوا بیا په اسلام آباد کې د دفاعي او سیاسي چارو پوه نسیم زهرا هم وایي چې په ټولنیزو مرکزی رسنیو کې خلک پر دې باسونه کوي چې عمران خان چا سیاست ته راوسته دي. البته نو موړي د جون په اتمه مشال ډیو ته ویل چې د پوز خپل د انصاف نظام دی او چې کوم پوزي چارواکو باندې څه قسمه تورونه ولګي نو هم دغه نظام لارې ورته سزا ورکړل کیږي.
خلک په یقیني توګه پر دې خبرې کوي چې چا عمران خان راوستي نو لاغو سره بس کیږي، او د دې په جواب کې عموما هم دا خبره کیږي چې د پوز خپل داخلي د احتساب میکانیزم دی او د هغې لارې پر خلکو مقدمه چلول کیږي.
ملټری میکانیزم او اس کے تحت لوگوں کو ٹرائی کیا جا رہا ہے.
دا په داسې حال کې دا چې د می پر نهمه د عمران خان تر نیونې وروسته د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو، پوځي یادګارونو، پوځي مجسمو او دولتي او شخصي ودانیو حمله وشوې او ځنو ځینو ته ور واچول شو. د پاکستان پوځ د جون په 8 یو بیان کې د عمران خان نوم نه دی یاد کړی، خو ویلې دی چې د ریاست او ادارو پر ضد بغاوت راپارولو، د منصوبې جوړونکو پر ضد د قانوني کاروایي د سختولو وخت رسیدلې دی. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې وایي په یادو مظاهرو کې د تشدد تر شا د استخباراتي ادارې کسانو لاس دی، د جون په 8 یې خپلو پلویانو ته په وینا کې ویل چې د هغه پر ضد دوه نورې مقدمې درج شوې دي. د په خبره د قتل یو مقدمه پرې اهم درج شوې ده چې مقصد یې د هغه نیول دي.
تاسو مشال ریڈیو تا غوږی اوریدونکو او اوس همزو یوې وړې تمې ته
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونۍ خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. دا هغوی په لاسته راوړنو او هلو ځلو ورسره خبرې کوو. سروې اونۍ خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندی وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واوره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د غرمې 10:30 بجې شوې دي. زموږ همکار پامیر ساحل هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې لنډ خبرونه ترې واورو.
د پاکستان وفاقي ائتلافي حکومت نن په داسې حال کې قومي اسمبلی ته د راتلونکي مالي کال بودیجه وړاندې کوي چې د هغه هیواد اقتصاد له لویو ستونزو سره مخامخ دی. تر دې مخکې پرون د مالیې وزیر اسحاق ډار په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د روان مالي کال اقتصادي رپورت وړاندې کړ. د پاکستان دولتي راډیو وایي چې د هغه هیواد اقتصاد په 2022-23 زیږیز مالی کال کې یوازې 0.29% وده کړې او په دې توګه حکومت د 15% ټاکلي هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. د ورکو بلوچانو د موندلو هڅې کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز او د بلوچ یک چهتۍ کمیټې مشرانو، فعالانو او د ورکو کسانو د کورنیو غړو په کراچۍ کې مظاهره کړې ده. دوی پرونۍ مظاهره د بلوچ زده کوونکو د سازمان د یو مشر ذاکر مجید بلوچ د ورکېدو 14 کلونو پوره کېدو په مناسبت وکړه. دوی له حکومته غوښتنه وکړه چې ټول ورک بلوچان دی پیدا کړي. د بلوچانو د حقونو سازمانونه او فعالان تور پورې کوي چې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې خلک پوره کوي، خو پوځ دا تور ناسم بولي. البته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیر کال د ورکو بلوچانو د مسئلې د هواري ژمنه کړې وه. د افغانستان په بدخشان ولایت کې په پرونی 14 کې د مرګ ژوبل د شمیر په اړه زدو نقیس راپورونه دي. په سیمه کې وی سرچینې بیګا مشال راډیو ته ویل چې د فیض آباد په جماعت کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی نثار احمد احمدی د فاتحې پر مهال په 14 کې د وژل شویو شمیر 19 ته رسیدلی او 18 تنه ژوبل دي. خو په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتي او فرهنګي چارو رئیس معیز الدین احمدی د وژل شویو شمیر 14 کی د 14 ذمہواري چا نه ده منلې. د فرانسې چارواکي وایي د هیواد په غریز وړو کې خار اینیسه کې یو سړی د چړو په گزارونو څلور ماشومان او دوه متقاعد کسان ژوبل کړي دي. وزیر اعظم الیزابت بورن ویلي دي چې گرفتار مشکوک بریدګر یو 1.5 کلن شامه وګړی دی چې 10 کاله مخکې یې په سویډن کې پناه اخیستې وه. د کورنیو چارو وزیر وایي فرانسې روانه میاشت د هغه کس د پناه غوښتنلیک رد کړی و.
لړ خبرونه مو زموږ د همکار پامیر ساحل نوریدو. اوس راځي یو بل موضوع ته. هند وای په کابل کې خپل سفارت ته ټکنیکی ټیم استولې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوبرام نیم جی شنکر پرون په نوی ډیلی کې خبري غونډې ته ویل چې افغانستان ته د هغې ډلې د استولو مقصد د حالاتو سارل او د افغانانو د ملاتړ لارې چارې لټول دي. دوی ویل له یوې مودې راهیسې ټکنیکی ډله په کابل کې ده. جی شنکر زیاته کړه چې په 2020 کال کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د امنیتي اندېښنو له کبله خپل ډیپلوماټان له افغانستانه وویستل. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د هند بهرنیو چارو وزیر اس جا شنکر وایي هند خپل تخنیکی ټیم بیرته په کابل کې خپل سفارت ته استولی دی. د هندي رسنیو د راپور له مخې جا شنکر پرون پنځشنبه په نوی ډیلی کې یو خبري غونډه ته وویل د دغه ټیم دنده دا ده چې حالات وڅاري او وګوري چې هند په څه ډول د افغانانو ملاتړ کولای شي. د همدار رسول په افغانستان کې د هند تمرکز اوس پر سیاست لږ دی او د افغانانو ملاتړ او په ځانګړي ډول له هغوی سره تاریخي اړیکو ته ډېر دی. د هند باندنیو چارو وزیر د همبول چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته خپل ډیپلوماټان له افغانستانه په دې خاطر وېستل چې امنیتي اندېښنه لرله او دا کار ډېر نور هیوادونه هم وکړ، خو د وخت په تیریدو یې خپل تخنیکی ټیم بیرته سفارت ته واستاوه. دوی له څه مودې راهیسې هلته دي او دنده یې تر یوه حده داده چې حالات له نږدې ورزوي او وګوري چې څرنګه هند په هغه څه کې له افغانانو سره مرسته کولې شي چې هغوی ورته اړتیا لري. تیره میاشت په ګوا ایالت کې د هند، روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د شانګهای د غړو هیوادونو په غونډه کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړې دا ټینګار وکړ. د مارچ په میاشت کې د هند باندنیو چارو وزارت ویندوی اریندام باغچی ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندلو په اړه د هند په دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د هند بهرنیو چارو وزیر جیا شنکر پرون د ډیلی په لویدیس کې له یو شمېر افغان سیکانو سره هم وکتل او ویل چې د ملټیپل ویزو یا هغو ویزو چې په وسیله څو ځلې یو هیواد ته تګ راتګ کېدای شي افغانانو ته لار هواره شوي چې خپل هیواد ته لاړ شي او خپل جایدادونه ترلاسه کړي. هند افغانستان د جمهوری حکومت په محل د افغانستان یو له څو مهمو ملاتړ کوونکو څخه وو. د هیواد له افغانستان سره په بیلابیلو انکشافي برخو کې شاوخوا 4 میلیارد ډالر مرسته وکړه. د سلما بند او د افغانستان د ملي شورا د ودانې په شمول غنی لوی او وړې پروژې د هند په مرسته ورخېدي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو رازو یو بل موضوع ته د افغانستان د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې په پرونی چاودنه کې د مرګ ژوبلې د شمیرې پاړه بلابل راپورونه دي. یوې سرچینې پرون مشال رډیو ته ویل چې په جمعات کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی نثار احمد احمدی د فاتحې پر مهال په چاودنه کې د وجل شو شمیر 900 ته رسیدلې او 13 تنه ژوبل دي. خو په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتي او فرهنګي چارو رئیس مازدین احمدی د وجل شو شمیر 14 خوتلې. د چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې. امریکا او په افغانستان کې د ملګرو ملت نو مرستندوی دفتر دغه پیخه غندلې. په دې اړه نور تفصيل په دې رپورت کې.
چاودنه تر غرمې مخکې په لسنیمې بجې د فیض آباد د نوي ښار د لومړی حصے په نبوي جماعت کې داسې محل وشو چې ځایي طالب چارواکي او عام خلک د بدخشان لپاره د طالبانو د مرستيال والی نثار احمد احمدی فاتحې تراټول شوی وو. نثار احمد احمدی تر دې دوی ورځې وړاندې یعنی د سه شنبه د ورځې په موټر بمې پریت کې وشل شوی وو. پر احمدی د حمله مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. ورسته لدی چې د 2020 په اگست کې طالبان بیا وخت رسیدلې داعش ډلې د غنو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستې ده. طالبانو مخکې ادعا کړې و چې په یو لړ عملیاتو کې داعش ډله په افغانستان کې ځپلې ده. د امریکا د مرکزی قومندانۍ لاټکل سره سم په افغانستان کې د داعش د وسلوالو غړو شمیر 2250 تنو ته رسیدلی. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځنګړي استازي توماس ویست فیض آباد چاودنې ته په اشاره په یو ټویټ کې پرون نا وخت ولیکل چې د امریکا متحد ایالاتونه په یو سپیشل ځای کې دا بوښتنون کوي جنایت غندي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما هم د بریټ غندلې او په بریټ کې د ملکیانو پر وشل کېدو ژوره اندېښنه ښکاره کړې و. ایران هم د بریټ غندلې دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی ویلي چې پر بې ګناه خلکو په تیر بیا په مذهبي ځایونو کې بریدونه د اسلام د تعالیمو خلاف عمل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په څو ټویټونو کې ښلي چې د فیض آباد پرونی حمله د دشمنانو کار دی. د جمهوری حکومت په محل هم د تورته حمله په جماعتونو او د جنازې او فاتحې په مراسمو کې کېده. همغه محل هم حکومت دا ډول بریدونه د اسلام د دشمنانو کار باله او تر ډیره به مسؤلیت د طالبانو په غاړه اچوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو ازوی به بلی موضوع ته، د شمالي وزیرستان هغه بې کوره شوی خلک چې لا هم ستانه شوی ندی، د حکومت نه غوښتنه کوي چې خپل سیمو ته دې ستانه کړي شي. دوی وایي چې نه ورته د بیرته تګ اجازه ورکوي او نه ورته معاوضه ورکوي. بلخوا د سیمې انتظامی چارواکي وایي د دغو خلکو د واپسۍ لپاره تیاری پیل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له عمر وزیر نه اورو.
د شمالی وزیرستان د داخل تحصیل هغه کډوال چې لا هم خپلو سیمو ته ستانه شوي نه دي، حکومت نه خپلو سیمو ته د واپسۍ غوښتنې کړي. دوی وایي چې یو طرف حکومت د دوی تر 2000 کورانو میاشتنی مرستې بند کړې، بل طرف یې واپسي هم نه کړي. څوک مرستې یې نه خلاصوي نو خپلو سیمو ته خو دې واپس کړي. دغه کډوالو د جون په اتمه بنو کې لاریون هم وکړ او وی ویل چې که غوښتنه یې نه پوره کیږي نو پراخ لاریون پیلاوي. د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټۍ مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې نه کالونو نه کډوال د خپلو سیمو نه بهر دي.
د مشکلات سره مخامخ شوی دي، بار بار په دې مش سره دا وعده شوی دي چې تاسو یې موږ خپل کلی وطن ته موږ واپس کوي. په مشته د واپسۍ هېڅ قسم شډول نه دی رکوړی. د تیم راستار کې 20,000 روپۍ په شکل کې یاره میاش نو هغه د دوی د کورنۍ نه د بلا وجه دا پیسې بند کړي دي. نن احتجاج موږ په دې بنیاد نه ریکارډ کړی چې آیا که چیرته مشته دغه 20,000 روپۍ نشي رکولی نو په چار دو چې دغه کډول چې کیم دي مداخل سدګي یا د شغول خلک چې کیم دی داسې واپسي وشي لکه څرنګه چې د نرې وزیرستان خلک واپسي شوی دو. نو که چیرته دغه د ملي جایزې مطالبې ونه منلی شوې درته به اسلام آباد کې درناور کوي.
د شمالي وزیرستان نظر بیا ځب عملیاتو له کابله لکونو خلک بے کوره ول چې د حکومت په وینا 90% نه زیات اوس واپس شوي، خو د تاخیل او تحصیل نیمایی او شاول تحصیل خلک لا هم بے کوره دي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته وویل چې د پاتې بې کوره شوو خلکو د سیمو کلیرنس عمل روان دی. کمې سیمې چې کلیر یا صفا دي هغوی ته یې واپسي کړي او دوه ځله یې ورته نیټې هم اعلان کړې، خو ډیری کډوال خپل استنېدو لپاره واپسي عمل ته نه راغلل. سو پورې چې د دوی مرستې دي نو 13 میاشت هم دغه کډوالو 10,000 رجسټرډ کورانو ته 15 کروڑ نقد مرستې جاری شوې دي، چې هر کورانې ته د موبایل سیم په ذریعه 40,000 لیږل شوې. مرستیال کمیشنر وویل چې دغه 115 کیست وو چې د شمالي وزیرستان بې کوره شوو کورانو ته جاری شو. بیا هم چې د کمې کورانې مرستې بنوي او نوم لیکنه یې شوې وي هغه به هرومرو خلاصې شي. بې کوره شوي کډوال وایي چې هغه سیمې چې لا بندې دي او صفا شوې نه دي که حکومت یې زر کلیرنس سر ته ورسوي او خلک ورستانه کړي نو ستونزې به یې ختم شي او خپلې سیمې به هم آبادې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د بشری حقوقو فعالان وایي چې پر تورخم دروازه هر ورځ زرګونه افغان ماشومان درانه کارونه او مستوری کوي او ژوند یې له یو شمیر خطرونو سره مخامخ کی دی. پرون مشال ریډیو ته ویل چې بې وسلۍ هغه ماشومان کارونو ته اړ کړی دي. ملګری ملتونه هم وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې هلته په مزدورۍ د اخته او ماشومانو شمیر زیات شوی دی. فعالان وایي د افغانستان او پاکستان واکداران باید د ماشومانو د حقونو نړیوالې موافقه عملی کړي. په پیښور کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان کنسلګری او چارواکي وایي پر دې موضوع لوړپوړو چارواکو سره خبرې کوي. نور تفصیل لسیمینا فرهاد شنواره راکوي.
د جون په شپږمه نیټه په تورخم کې شفاحت په نوم یو 12 کلن افغان ماشوم د بوري و بوجه افغانستان ته اړوله چې لګاړي پریوت او سای ورکړه. د دغه پیښې سمدستي افغان طالبانو په ماشومانو بندیز ولګاوه چې نور به دواړو خواو ته ګنډې نه اړوي. خو په تورخم کې د ماشومانو د حقونو یو فعال نجیب شینوار مشال ریډیو ته وایي چې دا بندیز عارضوي او لږې ورځې پس دا کار بیا شروع شي، نو پکار دی چې د ماشومانو ژغورلو لپاره مناسب او مستقل بندوبست وشي.
په تورخم کې په زرګونو شومان چې کوم دی دا په مختلفو طریقو باندې دوی د لاریو په ټیرونو کې د لاریو په ټول بکسونو کې لاندې خوا په لاریو کې ګنډې غوټي د وړو راوړو کوشش کوي او داسې په هر اونۍ په هر میاشت کې یو ماشوم تمرګ جوړ لاوړي. پاکستان او افغانستان ریاستوله په کار دی چې د دغه ماشومانو نه یوازې دا چې مخنیوي وکړه بلکې د دوی د روان مستقبل په خاطر باندې سوچ وکړه او یو منصوبه بندي ورته جوړه کا. په تورخام کې فلایي سنټرې جوړې کا، په جلال آباد کې، په پېښور کې، په لوړګي کې د ماشومانو د چایلډ پروټیکشن یو ترتیب جوړ شي، نو دا به ډیره غوره او ښه خبره وي.
د ملګرو ملتونو سازمانونو ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې جګړو، وچکالۍ او اقتصادي ناورین تر ټولو زیات ماشومان اغیزمن کړي. هلته غربت او لوږې له امله په مزدوریو او سختو کارونو کولو باندې مجبور شوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم دروازه هم په زرګونه ماشومان په سمګلینګ یا قاچاق کې اخته دي او دواړو خواو ته د یو څو روپو په بدل کې درانه مالونه په خپل اوږو اړوي چې کورنۍ لپاره پرې ډوډۍ پیدا کړي. د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی عمران ټکر وایي چې افغانستان او پاکستان د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو لوزنامه CRC لاسلیک کړي او په کار دي چې دې لاندې قانون سازی وشي او په عمل کې راوستل شي.
د حکومت ذمہ داری دا جوړیږي چې هغه به قوانین جوړي، هغه به پالیسی جوړي، هغه به ادارې جوړي چې داغي مالی مرسته په مختلف شکلونو کې د مختلفو هغه پروګرامونو د لاندې وشي کوم چې په حکومت کې د پولی دې غاړې ته یا هغه غاړې ته روان دي. او بیا داسې سکولونه چې هغه کې رسمي تعلیم هم حاصلوي او هغه ته په دغه رسمي تعلیم سره سره هنري تعلیم هم ورکوي.
په تورخم کې د پاکستانی کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خبرولو په شرط د جون په اتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په یو شمېر ګډو غونډو کې افغان طالبانو ته ویلي چې دا ماشومان منع کړي چې له خطرونو وژغورل شي. په پیښور افغان کنسلیټ کې موجود یو ذمهوار تن شاهد الله سره مو د تورخم د ماشومانو د ژغورلو او دا غوی د مرستې په اړه رابطه وکړه، نو دوی دومره وویل چې دا ستونزه به خپلو لوړپوړو ذمهوارو سره شریکه کړو او له هغې وروسته به دریز درکړو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ترانا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کہ زمنگ بچی مریدا بھی گارے دا لاسا یاد ال لوگے لاسا ندوی سارے سم زمنگ سقم نشتا.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانہ کولو حڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی ټولوال خلک د سی پور ته کړي کلاشن کو زغړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پورز د ماجیګر په څلور دنی او د زیارت پورز د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
اوریدونکو روان کال په خیبر پختونخوا کې د 14,00,000 ماشومان ته داخلولو هدف ټاکل شوی بو، خو رسمي شمیرې ښایي چې د تعلیم څنګه دغه هدف ته په رسیدو کې پاتې راغلي دو. تر اوسه یوازې د 3,30,000 ماشومان نمونه د داخلي په رجسټر کې لیکل شوی دي. په خیبر پختونخوا کې د سکولونو د استادانو اتحادیه وایي چې د ماشومانو د داخلولو نه وړاندې د حکومت سکولونو ته اسانتیاوي ورکړي او د استادانو کمی دې پوره کړي. بلخوا د تعلیم د سانګې چارواکي وایي چې روان کال کې د تعلیم په وده 11 ارب روپۍ خرچ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنری نور.
د خیبر پختونخوا د بنیادی تعلیم د سانګې شمیرې ښایي چې روان کال په سکولونو کې د 14,00,000 ماشومانو د داخلولو کمپاین خپل هدف ته نه دی رسیدلی او تر اوسه یوازې 3,30,350 ماشومان سکولونو ته راوستل شوی دی. د تعلیم څنګه وایي چې د ننګونو سره مخ دی او هم لدې عملی د داخلو کمپاین د جولای تر 10 نیټې پورې غځولې دی. په دغه اړه بیګا مشال ډیډو سره په خبرو کې په خیبر پختونخوا کې د پرایمری سکولونو د استادانو د اتحادیه مشر عزیز الله خان وویل چې د هدف نه پوره کېدو غټه وجه د حکومت بې غوري او ناسمه منصوبه بندي ده. خدا محال ډیر سکولونه د بنیادی اسانتیاو او استادانو د کمی ښکار دي. نوموړي زیاته کړه،
تاسو ماته وایئ چې لکه یو ځای کې د یو سکول کې د 100 ماشومانو گنجائش دی، هلته کې 200 ماشومان راغلي دي، هلته د وو استادانو ضرورت دی، هلته کې 2 استادان کار کوي. نو لکه کمی کم ځای کې دی، کمی خو په استاد کې نه دی، کمی خو په ډپارټمنټ کې دی چې هغه مالا بلډنګ نشي پوره کولی د ماشومانو د ناستې لپاره، ځای نشي پوره کولی، مالا بجلی اوبه نشي را کولی. زما چې کم دی نو اوسه پورې ټیچر ماته نه دی پوره. په خیبر پختونخوا کې 40,000 سیټونه چې کوم دي د استادانو د پرایمری دا خالی پراته دي. نو په دغه طرف باندې توجه نه ورکي او صرف ماشوم داخل کې، نو ماشوم خو داخل بشي، خو داغه لپاره دا ناست ولاړې داغه د سہولت لپاره به حکومت ګامونه اومچتای کنه.
کارپوهان وایي چې په سکولونو کې د زده کوونکو د شمیر رالوېدو یو علت د پاکستان خرابه اقتصادي وضع هم ده. په پیښور کې د تعلیم د چارو یوې سیړونکې ډاکټر هاجره ویل چې ډیر خلک د خپل کور د ضرورتونو پوره کولو لپاره ماشومان د سکولونو پر ځای کار ته لیږي او تر کومه چې اقتصاد ود نه وی کړي او د خلکو روزګار نه وی سم شوی، په زرګونو ماشومان به د زده کړو نه بے برخې پاتې کیږي.
زمون پسیما کې د یو ډیر مودې داسې دا یو بیانیه خوره ده چې دینی تعلیم او دنیاوی تعلیم نو زیاتر مور پلار توجه دی چې د وړو چې هغه کم ټایم نو دی وی چې کپدې کې دوی په نسبت د عصري تعلیم یا د دنیاوی تعلیم ک دینی تعلیم او کې نو هغه ډیر زیات خې د ډیر مور پلار لکه دا سوچي چې دا زمونږ د دین د دنیا ګټه ده او زمونږ پښتونخوا الریډي چې دینو تاسو ګورې مخکې داسې جنگ ځپلې ده، زیاتره آبادی چې دی نو غریبه ده. دغه غربت ته وجه باندې هغه وی چې مونږ بچی سکول ته لیږو نو د دې په ځای کوم له دې مزدوري کوي زمونږ هغه ضرورت دی.
خو په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د سانګې چارواکي وایي چې تیر کال په سکولونو کې د 3,00,000 ماشومانو د داخلولو هدف پوره کړی او د روان کال هدف ته د رسیدو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. د بنیادی او ثانوي تعلیم د سانګې د منصوبه بندۍ مشر شهاب الله په دغه اړه بیګا مشال ریډو ته وویل چې د ډیرو چیلنجونو باوجود روان کال د تعلیم په وده 11 بلین روپۍ خرڅ کړي دي.
1.6 بلین یو اماونت مونږ سره د سیټل ډیسټریکټ کې پروت دی چې دا غي د ریګ ایڈجسٹمنٹ میکانیزم روان دی. دا غي نه هټ کې زمونږ مرج ایریا عموم فوکس دی. د 3.8 بلین سکي مونږ امپلیمنٹیشن مرج ایریا کې وکړو چې هغه کې مونږ میسنګ فیسیلیټیز، واټر سپلای فیسیلیټیز، باونډری وال فیسیلیټیز، ریپیر اف روم فیسیلیټیز، ایڈیشنل کلاس روم فیسیلیټیز دا مونږ ورکړو. اوس ریسنٹ پاسٹ کې مونږه 3000 ټیچر دی مرز ایریا کې چې کم دی د ترو پی ٹی سیز هغه ریکروټمنت اوکا 11 بلین ان سپایټ اف د فیکټ چې مونږه کرایسس کې مونږه په خپل ډیولپمنت سایډ باندې ولاګولې.
د تعلیم د سانګې چارواکي زیاتوي چې په پخوانی او قبایلی سیمو کې هم د تعلیم وده ته پام کړی دی او په یو شمیر سیمو کې د نوو سکولونو په تعمیر کار روان دی. خو د تعلیم د چارو پوهان وایي چې سیمه کې د بدامنۍ، مالی پانګو د نشتوالي او ځینو رسمونو رواجونو له کبله اوس هم د زده کړو عمل او په ځانګړې توګه د جنکو تعلیم د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی.
اوریدونکو ورزو یوې بلې موضوع ته، د جون په ومه په کراچۍ کې د ښاروالۍ په انتخاباتو کې په مخصوصو یا ځانګړو چوکیو ټاکل شوو 121 غړو سوګند پورته کړ. په سوګند پورته کوونکو کې د لګکیو تر څنګ په لومړي وار دوه نرخزیانو هم دغه سوګند پورته کړ. په دې کې شهزادی رائے د پاکستان پیپلز ګوند او چاندنی شاه د جماعت اسلامي ګوند لخوا ټاکل شوې دي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه د دوی لپاره یوه تاریخي ورځ ده. نور حال له کراچۍ نه نیازلی راکوي.
د جون په ومه په کراچۍ کې د ښاروالۍ په انتخاباتو کې په مخصوصو یا ځانګړي څوکو ټاکلې شوو 121 غړو سوګند پورته کړو. په سوګند پورته کوونکو کې د ښځو تر څنګ په لومړي ځل دوه نرخزیانو هم سوګند پورته کړې. د نرخزیانو په څوکۍ سوګند پورته کوونکو نرخزۍ شهزادی رائے د پاکستان پیپلز ګوند او چاندنی شاه بیا د جماعت اسلامي ګوند لخوا ټاکلې شوې ده.
لوکل کاؤنسل بحیثیت ممبر حلفیہ اقرار کرتا ہوں.
د سوګند پورته کول وروسته شهزادی رائے د جون په ومه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دوی خوشاله دي چې نن د هغه خلکو سره یو ځای سوګند پورته کوي چا چې ته دوی خبرې کول نه غوښتي. هغې زیاته کړې چې دا نه یوازې د هغې بلکې د نرخزیانو ګټه ده او هڅه به کوي چې د خپلې ټولنې لپاره غږ پورته کړي او حقونه یې ترلاسه کړي.
پاکستان کی هیستری میں لکھا جائے گا کہ خواجہ سراؤں کو پہلی بار
دا وای د پاکستان په تاریخ کې پړومبي ځل دا ولیکل شو چې نرخزیانو ته هغه عزت ملاو شو د کمی چې دوی حقدارو. دا د تاریخ برخه جوړه شوه چې نن موږ د دې څوکو غړي وټاکلې شو. نن موږ لپاره یو ډیره لویه ورځ ده. هغه کسان چې موږ سره بهر لاس نه ملاوهلو، یو ځای کې ناستل او چای څښلی هم خوښ نه وو، نن هغوی زموږ سره په ایوان کې یو ځای ناستي
کوي.
شهزادی رائے زیاته کړې چې د پیپلز ګوند مننه کوم چې د ښاروالۍ په قانون کې بدلون راوستي او نرخزیان پکې هم شامل کړي دي. دا جماعت اسلامي لخوا په مخصوصه څوکۍ ټاکلې شوې. چاندنی شاه بیا مشال ریډیو ته ویلي نرخزیانو ته د ورپېښو مسلو د هوارولو او د دوی د حقونو ترلاسه کولو دپاره به پوره غږ پورته کوي. جماعت اسلامی مننه کوم چې موږ ته یې دا موقع راکړه او موږ د دې ښاروالۍ د ایوان برخه جوړ شو. دا نن څخه به موږ د خپلو هغو غوښتنو لپاره کال پیر کړو کومې چې زموږ غوښتنې دي. د دې ترڅنګ موږ به د خپلو سیمو د پرمختیایي کارونو لپاره هلې ځلې کوو او د کراچۍ خلکو ته به اسانتیاوې ورکړو. چاندنی شاه زیاته کړې نرخزیان د ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی دپاره ځینې قوانین جوړ شوی او کله کله د دې د پاره غږ هم پورته شي. خو اوس چې دوی ایوان ترغله او د ښاروالۍ برخه جوړ شو، ډیر په موثره توګه خپل غږ پورته کوي ځکه چې د نرخزیانو په مسلو دوی په خپل ډیر خبر دي او هر ډول حالاتونه تیریږي. په کراچۍ کې د مدني حقوقو فعال او قانون پوها سارا خان ایډوکیټ بیا وایي دا ډیره خبره ده چې نرخزیانو ته په ایوان کې برخه ورکړې شو ځکه چې دې طبقې ته په عادي ژوند کې خلک ډیر په خسترګه نه ګوري. د جون په ومه نوموړي د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل نرخزیان خیر غواړي او که په ستونزو کې ژوند تیروي، څوک تپوس نه کوي او نور له څوک کلک غږ پورته کوي.
زما په نظر کې دا یو ډېر ښه اقدام دی ځکه دسې خلک دسې طبقه څوک چې څوک هم نه اکسپټ کوي، موږ له پکار دي چې موږ دوی انکریج کوو، دوی له دومره اهمیت ورکو چې هغه ښه کارونو کې خپل قدم بڑھاوي. دا کوي طبقه چې روډونو کې ډانس کوي، گانے بجاوي، نو ټول خلک خوشاله کی او تالیاں بجاوي. خو کاغو ته یو ډیسنٹ لایف او یو ډیسنٹ کار پاره سا اقدام زمو حکومت یا کمم کاؤنسل والی نو داہی خلق دی کمچی اعتراض کئی. نو زما بخیال دا یو ډیر ښه اقدام دی اور ټول لپکار دی هر یو عوام هر یو انسان لا چې د دوی انکریجمنٹ کئی.
سارا خان زیاته کړې چې د کراچۍ په ښاروالۍ کې نرخزیانو ته برخه ورکړې شو، باید چې صوبایي او قومي سمبلیانو کې هم دوی ته برخه ورکړې شي. دغه ټولنه خپلې مسلې په خپل راپور تکړي او حقونه ترلاسه کړي. د کراچۍ د ښاروالۍ په انتخاباتو کې 324 کې پاکستان پیپلز گوند یو سل پنځه پنځوس، چیرمینان جماعت اسلامی یو سل دیرش، پاکستان تحریک انصاف دو شپیته، مسلم لیگ نون څوالس او جمعیت علما اسلام سلور، تحریک لبیک یو چیرمین ګټلی وو. د یو سل پنځه پنځوس په حساب پاکستان پیپلز پارټی ته یو پنځوس او جماعت اسلامی ته د یو سل دیرش په حساب سلور سلویخت مخصوص یا ځانګړي څوکۍ ترلاسه شوې، چې پیپلز ګوند ته د ښځو په ځانګړي څوکو کې دوه دیرش او جماعت اسلامی ته اتیش څوکۍ ترلاسه شوې دي. د کراچۍ د خاروال یا میئر ټاکنه لا نه ده شوې. پاکستان پیپلز ګوند د میئر دپاره مرتضی وهاب او جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نومولي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم. د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونا تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.